السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجلې او ریدو ترابولم نن دوشنبه د 1490 هجری لمریز کال د سرطان یو لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له دوهمې سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د جلال آباد پرونی موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر مشران او غړي وژلي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق په اړه به د واشنګټن مخالفت دوام وکړي او دا خبره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم په ډاګه کړې ده. د دې موضوع تو جزئیات وروسته اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د جلال آباد ښار پرونی برید د افغانستان د سکانو ټولنه په نخښه کړې ده. متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړ او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین پر مسأله ورسره موافق نه ده. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید په نتیجه کې د وشل شو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د امر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کمال پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې اکثره وشل شوي افغان سکان دي. هغه ویلي یو شتنه نور په دې پیښه کې ژوبل دي چې درملنه د ننګرهار په روغتون کې روانه ده. د سکانو په ډله کې د دوی یو مشر او د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه هم شامل و. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې سره د خپل هیواد په ملاتړ او د افغانستان د جګړې په سولې سره پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. هغې پرون له افغان لوړپوړو امنیتي مقاماتو سره په لیدنه کې دا مسایل یاد کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د مینمر ویلز د لیدنو په اړه یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې هغې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ایلس ویلز سره په لیدنه کې په سیمه ییزو همکاریو او د افغان حکومت د سولې په پروګرام خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبرې ګڼو طالبانو ته مرګشوب لاوختې ده. دا خبره په شمال کې د 209 شاهین قلوردوان جګړن حنیف رضایی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
در نتیجه دو حمله
د 4 هراس افغان به شمول یو د دې دوه بریدونو په نتیجه کې څلور شترهګر دی او پاکستانی ډاکټر په شمول وچل شوی دی. یو د شنور کسان ټپیان دي چې په ټپیانو کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسون مسؤل مخدوم علیم هم شامل دی. رضای ویل په ټپیانو کې دوه ملکیان هم شامل دي. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې په دې بریدونو کې ملکی وګړي وچل شوی دي. افغان حکومت وی نن به د کابینې د مخکنی وزیر علنی محاکمه وشي. د خبره د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې ده. هغه ویلي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې به لومړی وار د کابینې یو مخکنی غړی یوې خاصې او علنی محاکمې ته حاضر شي. که څه هم ښاغلي مرتضوی نه دي ویلي چې دا مخکنی وزیر څوک دی، خو 1495 کال کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي مخکنی وزیر عبدالرزاق وحیدی د اداري فساد د تورونو په خاطر له دندې لرې او د تورونو په اړه تحقیقات پیل شول. اوس ښاغلی وحیدی په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ولسمشر ته په خطاب کې ویلي چې هیله د عادلانه قضاوت وکړي او له تبعیض کاروان اخلي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. هغه د مسئلې ته پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې اشاره وکړه. جان بولټن چې د جون په 18 د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلي بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل چې دا د امریکا دریس نه دی. هغه ویل ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي او اوکراین هم یادوي. امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو په خاطر پر روسیې بندیزونه لګولې دي. روسیه بیا په اوکراین کې لاسوهنه نه مني او دا وایي چې د امریکا په انتخاباتو کې هم مداخله نه ده کړې. او سه خبر د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیا ته ماته ورکړه او کرویشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله. په بیګانه یو لوبو کې دواړو لوبې پنلټي ته ورسېدې ځکه په ټاکلي او اضافي وختونو کې لوبه هیڅ سوې لوبډلې ونه شوې ګټلای. روسیې په پنلټي شوټونو کې 4-3 له هسپانیا لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته لاړ، او کرواسیا بیا په پنلټي شوټونو کې 3-2 ډنمارک ته ماته ورکړه. په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یوروګوای او فرانسا کوارټر فاینل ته وتلي، او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره مخ شي، څو پاتې نورې لوبډلې مشخصې شي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د جلال آباد پرونی برید د دې خار د سکانو د ټولنې یو شمیر مشران او غړي وشل دي. په وشل شو کې اوتار سنگ هم شامل دی چې وختلې نه یوازې سکانو بلکې د ټول افغانستان لپاره خدمت وکړي.
زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکم، نه، زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سمانه.
دا ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامشته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50% کموالی ښیي.
دغه 2013 کال جون مرګ ژوبله کې له تیر 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه کې ټیټوالی راغلی.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اوري چې ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د وی برخې خبرېدو وروسته اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي. د نور ریپورټونو سربیره د روسیې او واشنگتن ترمنځ د اړیکو او د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبرېږي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په FM 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اورېدلی شئ. پرون په جلال آباد ښار کې یو موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو ګڼ شمېر مشران او د دې ټولنې غړي وژل. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي تر پرون شپې د جلال آباد ښار په موټر بم بریدونو کې د وشل شو کسانو شمېر 19 ته لوړ شوی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال ازادي راډیو ته دا هم ویل چې یو شتن نور په دې برید کې ژوبل دي. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې مازیګر مهال وشو. په جلال آباد ښار کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په ننګرهار کې او په شاهي ماڼۍ کې له خلکو مقاماتو سره ولیدل. صفی الله ستنگزی د دې موضوع نور جزئیات لري.
په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید اکثر وژل شوي او ټاپیان افغان، سکان او هندوان دي. دا خبره د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال بیګا شپه ازادي راډیو ته وکړه.
په تاسو سره کومه پیښه رامنځته شوې د جلال آباد ښار کې؟ موږ 19 تنه اجساد لرو او 21 تنه د ټاپیان لرو. متاسفانه په دغه اجسادو کې زموږ د اهلي حدود ورونه تقریبا تر اوسه پورې زموږ هویت ثابت کړی دی. دیارلس تنه دي، څلور تنو لا هویت تثبیت نه ده، خو فکر کېږي زما اهل هنود دي. یو ویشت تنه ټپیان دي او په ټپیانو کې هم اووه تنه زموږ د ننګرهار اهل هنود وروڼه شامل دي. په هغې کې تقریبا څلور تنه تر تداوی وروسته رخصت شو او څلور تنه د اهل هنود او نور ټپیان چې دي هغه په روغتون کې بستر دي او د ډاکټر صاحبانو تجدید مراقبت لاندې دي.
ښاغلي کاموال وویل د ټپیانو درملنه روانه ده او یوازې د یو ماشوم وضعیت نازک دی. په جلال آباد ښار کې موټر بم برید پرون په مخابراتو څلور لارې کې ډیری هغه کسان هدف ګرځولي چې له شاهي ماڼۍ نه د افغان ولسمشر اشرف غنی له لیدنې وروسته بیرته راګرځېدلی وو. په دې ډله کې د اوتار سنگ په مشرۍ د افغان هندوانو او سکانو یوه ډله هم شامله وه. اوتار سنگ د افغان سکانو او هندوانو د شورا مشر او د دوی له ډلې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازینی کاندید وو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال د اوتار سنگ وژل کېدل تایید کړل.
دا اوس پورې چې 14 تنه مړی مشخص شوی دي، په دې کې اوتار سنگ په نامه چې موږ هم اوریدلي دي چې دا ولسی جرګې ته نوماندو هغه هم شامل دی پکې.
اوتار سنگ موده مخکې له ازادي راډیو سره هم خبرې کړې وې چې ویلې د خلکو د خدمت لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو ته کاندید شوی دی.
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی، ما دا نه ورته لیدلی چې دا شپه ده، دا ورځ ده، دا غرمه ده که دا ماښام ده، ورته وتلی یم او ځان باندې قرباني اخیستو خدمت مې کړای دی. زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکم، نه، زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سمانه.
په وجل شوی کې په اوتار سنگ سربیره د زینو ریپورتونو په اساس د راویل سنگ او اقبال سنگ په څیر د افغان سکانو او هندوانو د سر زینی نوري څيري هم شامل دي. په ننګرهار کې په داسې حال کې عام افغانان په یو بریټ کې وجل شوی چې ویل کېدل په جلال آباد ښار کې د ولسمشر اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوی وو.
د سفیولا ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې پرون په جلال آباد ښار کې موټر بم برید د دې ښار د سکانو یو شمېر مشران او غړي وژلي، یو شمېر نورو عامو خلکو ته هم په دې حمله کې مرګ ژوبل اوښته ده. په جلال آباد کې د پرونی برید د وروستیو جزئیاتو په اړه همدا شیبه له ښار څخه د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. خوګیاڼی صاحب، سهار په خیر، خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی که دا وایي چې تر اوسه پورې د تلفاتو شمیر پرون شپه د صحتامې مشر 19 کسان اعلان کړي دي، تلفاتو د شمیر د لوړېدو په اړه تازه معلومات لرئ؟
متاسفانه چې د ولایت حکومت خرا مسته شو، په دې کې ولس اهلي هنود او هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړه، او دوه پکې زموږ نور عام ولسونه دي، او یو کسان په دې پیښه کې ټپیان شوی وو چې الحمدلله د ټپیانو وضعیت ښه دی. د دوی تنو حالات نسبتا نازک دي، خو په ټوله کې د دوی تلفات ډېر شوي نه دي.
خو ګانه سه bale مهرباني فکر کو د ننګرهار د والی لوان اتاولا خوګانی سره زمونږ تلیفوني تماس قطع شو. مونږ به هم هڅه کوو چې پر روانه خبرونه او راتلونکو خبرونه کې په دې اړه د ننګرهار له مقاماتو سره وغږیږو. نوموړي ویل چې ولس کسه د اهلي هنود په پرونی بریټ کې چې په مخابراتو سلور لار کې شوې ده وچل شوې دي، د غراس دوه عام وکړي هم مړې دي او یو شکسان نور ټاپیان دي. د عام رښتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال هم ازادي راډیو ته ویل دي چې په وجل شو کې د سکانو او د اهلی هنود یو شمیر مشران او د غراس غړي شامل دي. کافی پختنی موجود دي، ځینی مقامات اوس هم او شارواکي تر اوسه پورې په دې اړه چې څه ډول په جلال آباد کې د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې چې د ولسمشر د سفر لپاره نیول شوی و هلته دغه شان پیښه شوې ده، او موټر بم برید کوونکی په دغه ساحه کې چې باید سخت امنیتی تدابیر پکې وي ورسید او عامو خلک ته دومره مرګوب لاړولې ده. مونږ به هم هڅه کوو چې په روانه راتلونکو خبرونو کې په دې اړه د جلال آباد د پرونی بریټ موضوع او د دې موضوع جزئیات در سره شریک کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوی مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50 سلنه کموالی ښیي. د جون د میاشتې په اړه د دې ډلې له لوري په خبرو شو راپورونو کې ویل شوي چې په دې میاشت کې 501 تنو ته مرګ ژوبله وختې چې دغه سطحه په 2018 کال کې له 0 تنو پورته وه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مسؤل عزیز احمد تسل سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د دې ډلې د رپورټ جزئیاتو په اړه خبرې کړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هر میاشت میاشتنی اعلامیه خپروي، او په هغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې ثبت شوي هغه خپروي. په تېره جون میاشت کې 513 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې وه، شپږ کې 158 شهیدان شوي دي، او پاته 9355 کې هغه هم زخمیان دي. دغه 2018 کال جون مرګ ژوبله که له تېر 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی دی. یعنی په تېر 2018 جون کې مرژوبله تر زور اوښتې وه، او د دغه مرژوبلې لوی عامل چې ثبت شوی دی په تېره میاشت کې هغه د داعش جنګیالیو له لوري ځانمرګي بریدونه دي چې ډېره برخه یې ننګرهار، کابل او هرات تشکیلوي، او بیا همداسې د افغانستان نور دویش ولایتونه چې د مرژوبلې ارقام راټول کړي دي.
دلیل په دغه رپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې عمده دلیل په څه کې و چې دغه مرګ ژوبله راکمه شوې ده.
دغه مرګ ژوبله چې راکمه شوې ده یو دلیل دا موږ ذکر کړی چې په 13 جون میاشت کې درې ورځې اوربند د حکومت او طالبان ترمیان چې درې ورځې اوربند اعلان شو دي، دوه اړخیز اوربند، هغه هم یوازې ننګرهار و. چلته متاسفانه موږ د ځان مرګ بریدونو پیښې درلودې نو په ټول افغانستان کې آرامي و. نو یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې درې ورځنی اوربند د مرګ ژوبله کچه راکمه کړه.
هغه لوري چې تاسو سره شمنه کړې و د ملکی تلفات د مخنیوي په اړه توانی څومره د خپلې شمنې عملي کړې دي؟
همیشه موږ د ولس له فشاره کار اخیستی دی او مخامخ د مختلفو اړخونو له لورې مو تماسونه هم له وسلوال ډلو سره نیولي دي، هم همدارنګه له حکومت سره چې په دې کې د حکومتي برخې لخوا هغه ژمنې ته ډېر عملي شوي دي، ځکه پخوا به لویه مرګ ژوبله د مخامخ جګړې وه چې هغه له نیکه مرغه د فوز کې اصلاحات راغلي دي. کله چې عملیات کېږي هغه د ملکي خلکو ژوند ساتل کېږي، او همدارنګه له بېلابېلو اړخونو چې موږ له وسلوالو طالبانو یا له نور وسلوالو ډلو سره چې افغانستان کې افغانستان جګړه کې داخل دي، د هغوی سره چې موږ اړیکې نیول شوي دي، هغه ډېر جزئیات زه نه غواړم چې په مطبوعاتو کې خپاره شي. هغوی هم هغه قوانین چې اغه نړیوال د قوانینو چې خپل لري او اسلام وځ کړی دي په دغه د پابندۍ لپاره او دغه باندې د څنګهار لپاره موږ رجمنه کړی ده چې نور به تر ټولو جدي او لوی پاملرنه موږ داوي چې ملکی مرجوبله د راکمه شي او خپل جنګالې ته امر وکړو چې په جګړو کې د ملکی خلکو ژوند ته لمرنای پاو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مسؤل عزیز احمد تسلو چې وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی ښیي. او اوس هم له احمد تکل ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو څخه خبر کړي.
د لویدیز ډیری ورځپاڼو د ولسمشر اشرف غنی د هغې وینا په اړه چې له یوې خوا یې د حکومت د یو اړخیز اوربند ختم اعلان کړ او له بلې خوا یې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته د پخلاینې بلنه ورکړه یو لړ مطالب خپره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی د اوربند ختم په داسې حال کې اعلانوي چې طالبانو خپلو حملو ته بیا زور ورکړی. ورځپاڼه د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې اوربند نافذ او د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا رعایت شو. ورځپاڼه لیکي چې ملکي وګړو، افغان پوځیانو او طالب جنګیالیو په ډیرو تودو احساساتو د دې اوربند هرکلی وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي د اوربند پر مهال چې د خلکو د تمې خلاف په بریا سره پای ته ورسید، زرګونه وسلوال طالبان خرونو ته ولاړل او له خلکو سره غاړه غړۍ شول، او ځکه یې په افغانانو او هغو بهرنیانو کې چې د ولسمشر غنی د حکومت ملاتړ کوي دا هیلې را ژوندۍ کړې چې طالبان ښایي سولې ته لیوالتیا ولري او له مودو انکار وروسته د سولې خبرو ته کښېني. واشنگټن پوسټ لیکي چې د اوربند همدراز هغه حرکت هم پیاوړی کړ چې په ټول افغانستان کې د سولې په مقصد لاریونونه پیل کړي دي. د برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼه هم په دې اړه په یو مطلب کې د اختر په درې ورځو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې بې ساري بللی، او لیکي چې د اوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د خوښیو او لمانځنو شیبې جوړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د اختر د درې ورځو د اوربند خوښي په یو وخت کې ولمانځله، یو بل ته غاړې وتل او سلفي عکسونه یې واخیستل. ټلګراف لیکي چې د اوربند په ورځو کې په ښارونو کې هغه ملکی وګړي چې د جګړې ربړې ګللې دي په دې هیله د طالبانو پر شاوخوا راټولېدل چې د سولې خبرو ته به کښېني. خو ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د حکومت د غوښتنې له ردولو وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا جګړه پیل کړه او په ټول افغانستان کې یې حملې وکړې چې په نتیجه کې یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. ټلګراف لیکي د تشدد بیا پیل د هغو افغانانو پر هیلو د ناامیدۍ سړې اوبه تویې کړې چې فکر یې کاوه دا اوربند به د سولې خبرو ته یوه روښانه لاره پرانیزي، ځکه طالبانو ویل چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو تر وخته به خپلې وسلې کښېنږدي.
ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست دی وی برخه لخبري دورسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبه پر سیوي خبري ناشته کې ویل چې کڅه هم د دې کمیسون د ولایتي کمشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منزور شوی نه دی، خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې ورزوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نه موجودیت یو ستونزه ګڼي. د دې موضوع جزئیات لخان محمد سینس خورو.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شو کسانو د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړ آمادګي لري. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یکشنبه په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی، خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي.
نسبت عدم موجودیت کمشنران ولایتی
از ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون ده ولایتی کمشنرانو نشتوالی کسه هم چاره زندوی خود انتخابات قانون پسرگند توگه وای چه ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون ده ولایتی کمشنرانو پا نشتون که ده انتخاباتی شکایتونو کمیسیون ده مسئولیت ده منلو صلاحیت لری. لهم ده عمله مجبش پر آمدگی لرو چه لولایتونو نه ده شکایتونو ده رسیدو پا صورت که په مرکز کې اقدام وکړو.
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو، تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولس ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی. لخپور شوی لسنه د یو شمیر کاندیدانو نمونه لری شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وای دوی به دوه ډوله اعتراضونه درج کړي. لومړی هغه کسان چې له ابتدایي لسنه غورځول شوی او یا دا چې پر نورو مسایلو اعتراض لري، د انتخاباتو د قانون د څلور اویایمې مادې له مخې کولی شي چې د کاندیدانو د بشپړ ابتدایي لس له خپرېدو وروسته په دوه اونیو کې خپل شکایتونه درج کړي. دوهم هغه اشخاص او ګوندونه چې ځینې کسان د شرایطو وړ نه ګڼي، دوی دې د ابتدایي لیست تر بشپړ خپرېدو وروسته په دوه ورځو کې خپل شکایتونه درج کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غیر مسؤولو وسلوالو د غړیتوب یا رهبرۍ، د ځمکو د غاصبینو، د بشر د حقونو د ماتوونکو او په داسې نورو جرمونو کې د ښکېلو کسانو د مخنیوي لپاره د ارزونې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه شان کاندیدان به د بشپړې ارزونې وروسته له لیست نه وایستل شي. خاغلی آریایی د دغه کمیسیون پر خپلواکۍ ټینګار کوي، وایي چې که حکومت پر دیموکراسۍ باور لري باید دیموکراتیکو بنسټونو ته زیان ونه رسوي. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه سره له دې چې د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تیاری ستایي، خو د ارزولو لپاره یې ټاکل شوې موده کافي نه ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وایي:
موږ د وخت له کبله اندېښمن یو. کوم وخت چې خلکو ته ورکړل سوی محدود دی، ځکه د فهرست ترلاسه کېدل، مطالعه او د اعتراضونو درجول وخت غواړي.
خاغلی رشید د اعتراضونو او شکایتونو د ښې ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه ګڼي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي له روسیې سره د کریما د ناقانونه یو ځای کېدو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. هغه دا خبره له سی بي اس تلویزیون سره په امریکا کې کړې ده. بولټن وویل چې له روسیې سره د کریما د یو ځای کېدو په اړه د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړی او پوتین ته ویلي چې دی د کریما په مسأله کې ورسره موافق نه دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین په سر ورسره موافق نه دی. هغه دا خبر پرون سی بی ایس تلویزیون ته وکړه. جان بولتن چې د جون په 28مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې لیدلی، دا هم ویل چې امریکا د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالفه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار خغلی بولتن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل دا د امریکا دریز نه ده. هغه ویل ولسمشر ترامپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي. ولسمشر ترامپ تیر اونۍ ویل چې هغه به د اوکراین او سوریه په څیر په مسایلو بحث وکړي او نور ټول هغه مسایل چې زموږ ترمنځ دي. زه فکر کوم د ولسمشر په باور دا ډیره مهمه ده، ځکه دا یو فرصت ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وارزوي او وګوري چې په کومو مسایلو موږ سره پرمختګ کولای شو او په کومو نشو کولای. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د فنلند په مرکز هلسینکی کې د جولای په 14مه وګورئ. ترامپ ورمه ورځ د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. کله چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ نه په ایر فورس 1 یا د هغه په خاص الوتکه کې وپوښتل شول چې د کریمیا د مسالې په اړه د امریکا له اوږدمهالي مخالفت څخه به په شا شي، وویل چې او به ګوري. ترامپ دې پوښتنې ته هم ورته ځواب ورکړ چې آیا د کریمیا د الحاق په خاطر په روسیې د لګیدلو بندیزونو په لري کولو فکر کوي که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ورمه ورځ یعنی شنبه وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین لا ولسمشر ترامپ سره په لیدنه کې په روسیې د امریکا د بندیزونو مسله نه مطرح کوي. هغه دا هم ویل چې امریکا دا بندیزونه لری کړي روسیا به تری خوښ شي. امریکا د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهونو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمیر بندیزونه لګولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم په مخ کې د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم بریت په نتیجه کې د وشل شو شمیر 1900 رسیدلی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې بریت هدف او د بریت کونکي د سکانو د ټولنې مشران او غړي په نخښه کړی دي. د امریکا د بارنو چر مرستيال وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سولېس پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وی په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره غنو طالبانو ته پکې مرګ ژوبل اوخته ده. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه ده. بولتن د جون په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. او د فوټبال د نړیوال چمپ په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیې ته ماته ورکړه او کرویشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله. د په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یورګوای او فرانسا کوارټر فاینل ته رسیدلي. نن شپه برازیل له مکسیکو، بلجیم له جاپان سره سیالي لري. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
رانوال عبدالهادی صافی ما د افغانستان د علوم اکادمی استاد.
اول خبره ته د نکاح تعریف وایي. نکاح یعنی څه؟
نکاح په لغت کې زم یا یوځای کېدل ته وایي. په اصطلاح کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی.
د نکاح ارزښت په اسلام کې دوستان ته واضح کړئ.
که چیرې یو انسان ډیر قوي اقتصاد ولري او صحي حالت یې هم فوق العاده وسی، یعنی چې دی کولی شي د نکاح د مسؤلیتونو نه په ښه وجه باندې فارغ شي، دغې سړي ته نکاح فرض یا واجب.
کومه نکاح ښه نکاح ده؟
حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بهترین نکاح هماغه دی چې مشکلات یې کم وسي.
خبر استاد، ځینې وخت چې کله دغه د شیرین خوري په مسایلو کې ځینې کورنۍ داسې بیوي چې نیمه نکاح یې وکړه، نکاح هم نیمه شته که نشته؟
ډیر جالب سوال. نکاح تجزیه نقب او طلاق هم تجزیه نقب. بنان دا یو لاره جوړی د عرفي خبره دی. موږ او تاسو چې وایي نکاح نیمیږي، نکاح هیڅ کله نه نیم کیږي.
استاد، د یوې ښې د یوې بهترې نکاح لپاره ضروري اشیاوې څه دي؟ څه باید اوسي چې یو نکاح مکمله شي؟
وایي تاسو کوشش وکړئ چې دغه طرف مقابل تاسو دغه درې خصلتونه ولري. یو، دغه انسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کچیر تور ته وګوري ایتا زړه خوشحال شي، یعنی د ښه اخلاق صاحب وسی، د ښه روش او د ډیر عالی تربیه خاوند وسی، د ډیر قوي تقوا خاوند وسی. دوم نینه په دې معنا چې ایتا سره یو رواني توافق ولري په ژوند کې، او دریم دا چې کله توی تور نه مسافر شي لري شي ډیر قوي په شکل باندې هم ایتا مال ته متوجه وسی، عام ایتا کورنۍ ته قوي نظارت ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو